السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور خي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 4000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول یې شمیر 15 ته رسیږي راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت اسرائیل د فلسطین په اشغال شویو سیمو سومالیا سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي په افغانستان کې له 13 اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي وسلوالو شخړې ډېرې کمې شوي خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغېز لا پر خپل ځای دی د طالبانو حکومت د تیلو له یو واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لاس کمه شي د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1040 تنه مړه شوي دي د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونیتسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده او روسل دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 44 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.46% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي یو شمیر ځانمن شوي وایي
د ورښتونو او دارنګ سیلابونو اټکل شوی دی په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلي وو هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی
مشغول AWD ناروغان یو سلواتیا کسل لرل زموږ ټیمونو پر وخت باندې ناروغي سیمو ته ځانونه ورسول
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پام وړ پیښه نه تر سره شوي د موږ حجاج ډیرې بیرته د مکې مکرمې ښار ته رسیدلې دي
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي
دل کاش اعتراضای زنان در مده وړاندې د فقر ډوډۍ کار او آزادۍ تر شعار لاندې اعتراض نه وکړل موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی په اوروزګان کې 26 په زابل کې 13 او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خبرې شوي چې تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو
په اوروزګان کې 26 په زابل کې 13 د کندهار په شاولي کوټ کې 14 په نورستان کې 8 په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي
د ټیکنیک سره نه واخلا چې دا د نورستان تر هڅه شکلې تر ارچونو سیمه پوری ناوگو کی خوڑونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې قرآن او ویجاړ کړی دی. سرکارنو لیوا موږ ته وسایط راکړل. وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. خو تېر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا ورسره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب تر څنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی و سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کابو 80 تنه وژلي دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم پیدا شوې. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې په دې اړه ترې راپورونه خپریږي او ویل شوي چې یوازې د هلمند په باغران کې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوي دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوي او لږ تر لږه 40 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 80 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندي ویل پرون یې د کولرا ټول ټال 80 پیښې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندي په وینا د هلمند د عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه یې پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوي دي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړی ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
پاټاګر په دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلاتیا یوازې د سخت نسناستي ناروغان ول. او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې پروند طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نښته پروند ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه خبرې شوې اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګو ولسوالۍ کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واورئ چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د ده وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوشي شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتې او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. ده د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکرې دي، نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحق بی اساسه خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراسانی هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللی دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
پرون په زابل کې لک تر لږه درې څلوېښتنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکي پیښو خبرونه خپاره شوي. دا چې په زابل کې ترافیکي پیښې څه ډول وې او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه درې څلوېښتنه ژوبل سوي دي چې د ځینو حالات یې نازک ښودل سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړۍ دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درې څلوېښت تنه پکې ټپیان شول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجویو زابل مرکز روغتونونو ته درې څلوېښت پیښې راغلي دي چې په هغوی کې بعضې جدي دي و یی دی پاملرنې د ایشیو درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله ښه درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان و پر پاملرنې ورته کړی ده، خپل امکانات به ټول وکاروي چې دوی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله مړینه نه لرو، ټول ټپیان دي، امید شي وژغورل شي. که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
ښاغلی حکیمی هم در از ویل چې تر دې وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 115 پیته تنه ژوبل سي و چې د ځینو حالات نازکو، ځینې رخصت سوي او ځینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمېر ترافیکي پیښې سوي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سوي. د لارو خرابوالی، د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثره ترافیکي پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پنځشنبې ورځ به خپل هیواد ته د حاجانو د لیږد بهیر پیل شي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سخت کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره سوي او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع سوي پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمه ښار ته را رسیدلي دي او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز له مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همداشان به له مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وی. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې له مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به له مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ویلی چې د نورد ستریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمني ګاز بند کړي، خو جرمني کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمني ګاز وزندوي.
روسیه د طبي ګازو د لیږد ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په 10مه وویل چې دوی به د نورد ستریم ګازو پایپ لاین تر ترمیمولو وروسته دا تریبیون جرمني ته ولیږي. ټاکل شوی ده دغه تریبیون لومړی جرمني ته ولیږل سي، بیا د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. ګاز پروم تیره میاشت د نورد ستریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کمه کړه او جرمني شرکت زمینسیا د ځند لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په 8مه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد ستریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فنک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلي کېدای سي چې ګاز تیر سي، شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کېدای سي چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد ستریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکعب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمني تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړي چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمني مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد ستریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسي ګاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترضې مېرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر معترض مېرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او آن کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه مېرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو مېرمنو له آدرسه خپاره شوي پکې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه مېرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه مېرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه مېرمنو د اعتراضونو کمیدل مني. د دغې مېرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کوم چې اعتراضای زنان در افغانستان کې د مېرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو، له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سروسیم ادامه داره.
دغه مترز میرمنې دغه شان په انلاین بڼه له یونما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بېلابېلو بڼو ترسره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د داشان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ووسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تد دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو بوس هم اعتراضو نلرو اول مبارزی مولاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مون که پا هر زایی که هیل درلو ده زموگ غق چوانه وریده او هیچ چه زموگ سخم لاتر او نکرد
کسی موره یک باره مایه نکرد.
دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وي، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابر نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونه په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکل ورشتونو یو شمیر مرګ ژوبله اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورمه نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسېدونکي سید عزیز الله چشتی وایي چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کره مې پناه واخیسته، خو سهار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کور مې نړېدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې او اوبه راننوتله. موږ خو دومره موقه نه کا پیدا چې موږ یا یو ګدړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه یې خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم سو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریلا ابیبزی شپېته کلن سپین ږیري شمس الله میرمن هغه مهال مړه سوې او د کورنۍ نور غړي ژوبل سوي چې کله یې له سیلاب څخه ځانونه ژغورل. هغه مشال ریډیو ته د پیښې په اړه خپله کیسه داسې وکړه.
اعلانونه اوس شروع را سیلاب راغلی وځي او د کوره چراره یو سوراره که څه سونه د زنانو د وه کپیسی وی مطلب از ضرورت چه میرواز یا رواز زنان در سره وی بیا چې مول رالو پر مخ وای بیا د پلو لیبی درسن را پای کی راس پاروس اکور ولای مخ کی شه سره د مخ په سیټ کی مور زنان نیم نه سی او شاته به کی ډیر سره وراو خزو چلو لونی وی یو من رور درسن چلا و خاصی پر پټی وای زرا و سر خې زای چران بلکه الله استلای بس په دابل لخوا واو کوبو کی جټ کی خوړه د درس لاټی او خوړه لیک سپور خو درس په چاپ شلا و ور جدل مای درسن پر بلا اسمو دی بالا پر وخه تلم بالا کما بالا و بره وای نه زنان ای ورا و ور جدل اغم وین ولا بل می را وین ولا دا یو شنای را لري ما الله ساغ ما دلا سو واتی یو زنان په مخ کی و په شا کی و خوبو یو سو وړیو دا تر دا کشنیان دا وړیو یو ما کور والا واغ ما دلا ته مړه و کی زما د زبر مګری د خدای کښنیان و یو خپل پاغه ساتي د زنان سره پیدا کی سره پټ کیلته او د زبر کښنی دوه ورځې ورکو اخر پیدا کی راو
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشالی ډټول چې کورې ټول نندلې اوس په خیمو کې شپې تیروي
کمروله وبره نن وتلې منډوان ته خون ته بیا موږ کښنیان و زنانې بوتلې هغه ګیرج لره بیا دوه مې شپه چې کومه هغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نه و معلوم د تلوارې کار و منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشرو سولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پرون پر خلکو هم اختر وو او پر موږ هم اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راوي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شول دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد ناچوړه دي عزا بیماري ولوېدلې ده درنه سودرخوله کښنیان مشهور وو لویان یې لدي
سید عجزلا چشتي مشالی ډوته وویل چې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي چې کومه مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسي پوره کولی
هېڅ نشته بالکل نشته موږ سره د خپل رشته داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ به بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کوي دا د نن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوي موږ د ایم پی ایس خواست وکي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت دی موږ ته د اوبو د څښنګو دپاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا اوبه راک موږ ته تر اوسه یو منرل واټر اوبه نه دي راکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو ښځو په ګډون څلور ماشومان په سیلابي اوبو کې مړ سوي دي موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامیې د مشر سره د ټلیفون له لارې هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښې په اړه تازه معلومات ځینې واخلو خو ټلیفون ته ځواب ونه وایه خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلي وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو له کبله شاوخوا شپېته کسان مړه سوي او اووه سوه کورونه نړېدلي دي سمد شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شي بوته نږدې شوی یو او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری رسمي د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار غړې ده تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي خو مریضي نور هم پسې ډېریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دې ته د ډاکترانو او په درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشته کې وسلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر مبارکی ورته ما دا پیغام نشر کی چې طالبان نورو ته زما دا پیغام دیدنې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلقان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر مجاهد شي افغانستان سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دوستو یو شمیره بیا تکراروم 00 تلرویشت دوستو یو